دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو دا د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو دا ز خلیل خان يم پام وکړئ د سات خبرونو ته د افغانستان د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یو نماوي چې په پنځشیر کې د نامنیو د بشري حقوقو څخه د سرغړونو د اندیشنو او د ایداو د راپورټونو ورسته یو پلاوی دی ولایت ته تللی دی یې نما په یو اعلامیه کې ویل دي چې ټیمونه د پنځشیر لپاره د طالبانو د حکومت له والي سره هم لیدلي خو په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي په اعلامیه کې راغلی دی چې د حساب ورکونه او د ټولو افغانانو د حقوقو ساتنه د سولې اساسي کلی ده یعنی ما په دې اړه خپل نظارت روان ساتي سمه د مخ کې په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شو چې پکښې شودل کیږي وسوال طالبان د پنشه د دره او خنج ورسوالۍ او د کرامان په درو کې اته کسان په ډزو وژني د سیمې خلک ادا کوي چې دا کسان د مقاومت چبې غړي وو د طالبان دفاع وزارت ویلی وو چې په دې اړه به جدي تحقیقات وکړي د پاکستان پاوز د سه‌شنبه پر ورځ ویل چې د غیوات د امنیتي ځواکونو په یو کاروان د ورپک په برت کې دوه سرتیری او درې ورپکې وژل شوي دي پاکستانی پوځیانو زیاته کړې چې ورپکو چې سپکې وسلې درلودې د غیوات په شمال لویدیځ کې له افغانستان سره پولې ته نږدې د هغوی پر پوځیانو برید وکړ دغه پیښه د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور ښار ته نږدې شوې ده د پاکستان پوځ په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي او د وژل شوو جنګیالیو هویت یې هم نه دی روښانه کړی تر اوسه هیڅ کومې وسلوالې ډلې هم د دغه برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی د پاکستان پوځ یاد کړی چې په یو بل پیښه کې د غیوات ځواکونو د پاکستان په شمال لویدیځ کې د شپې په عملیاتو کې څلور ورپکې وژلې دي پوځ په دې اړه هم نور جزئیات نه دي ورکړي بلې خوا د پاکستاني طالبانو یو ویاند محمد خراساني څرګنده کړي چې د هغوی څلور جنګیالي وژل شوي دي نوموړي په یو بیان کې زیاته کړې ده چې دا ډول عملیات ښکاره کوي چې د پاکستان حکومت او ادارې په پاکستان کې سوله نه غواړي که څه هم پر افغانستان واکمنو طالبانو د اسلام آباد او پاکستاني طالبانو ترمنځ د سولې قرارداد د ترلاسه کېدو هڅه کړې ده خو د دواړو لورو ترمنځ خبرې چې په مې میاشت کې پیل شوي تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې د روسیې دفاع وزیر سرګی شیګوف د سه‌شنبه پر ورځ وویل چې له هغه وخت راهیسي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سپتمبر په 28مه د روسیې د پوځ د احتیاط ځواکونو د جلبولو امر کړی څه باندې 200 زره کسان د روسیې په پوځ کې شامل شوي دي شغل شوګو په یو غونډه کې چې د ټلویزیون لارې خبرده وویل تر اوسه پورې له 200 زره زیات کسان پوځ ته داخل شوي دي د روسیې لخوا د احتیاط سرتیرو د جلب او جذب هدف په اوکرين کې د ماسکو د ځواکونو پیوړی کول دي چې په اوکرين کې د ماسکو ځواکونو د یو لړ پوځي مات ورسته اعلان شو کرملن دا جلب او جذب جذبي بللې او ویلي دي چې هدف یې د 300 زره سرتیرو جلبول دي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ایرانی مقامات ته خبرداري ورکړ چې د مزاره کوونکو د زپلو او لاغوي پر وړاندې د تاوتریخوالي لپاره به پر نور فشارونه هم زیات کړي نو موږ ونول چې پر ایران باندې به څه ډول فشارونه زیاتوي هغه زیاته کړه چې د مزاره کوونکو د سخت زپنې د راپورټونو په اړه ډېر اندېښمن دي او واشنگتن د ایران د ټولو اتباعو ترڅنګ چې نړۍ ته الهام بخشي ولاړ دي د فرانسې خبري اژانس وایي چې مزاره کوونکي د شزي ژوند او ازادۍ شوارونه ورکوي دغه مزارې لغه ورسته پیل شوي چې څوورځې مخکې د میسا امینی په نوم یو 22 کلنه ایرانۍ د بې اجابۍ په تور د اخلاقي پولیس له لوري ونیول شوه او بیا په روغتون کې مړ شوه د هغې د مړینې ورسته په ایران او له ایران څخه د باندې د ایران د رژیم پر ضد د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره مزارې روانې دي د راپورونو پر اساس په دغه مزارو کې تر دې دمه شاوخوا نوي تنه مړ شوي دي او لږ تر لږه زر تنه نور ژوبل دي شمالی کوریا یو بلستیک توغندې وار کړی دی او جاپان وایي دی شای دا توغندې په دې هیواد تیر سی بی د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو
د جنوبی کوریا د پاوز عمومي لوی درسیز په اعلامیه کې ویلي چې شمالی کوریا نن په محلي وخت سهار یو بالستیک توغندې ختیز لور ته وار کړی دی مګر نور جزئیات نه دی ورکړي پیونګیانګ په داس حال کې دا توغندې وار کړی چې د جنوبی کوریا جاپان او متحده ایالاتو ګډ نظامی تمرینات پای ته ورسیدل شمالی کوریا سره کال دومره وسلی آزمویل دي چې په تاریخ کې ساری نه لري او یوازې 13 اونۍ د لند واټن بالستیک توغندې او څلور آزمایښتونه وکړل شمالی کوریا د نظامی تمرینات په دې هواد یې ارغله لپاره تیاری بولی او له همدې کبله غوسه را پاریږي په همدې حال کې د جاپان د صدر اعظم د دفتر په اعلامیه کې ویل شوی چې ښایي د شمالي کوریا دا توغندۍ په دې هیواد تیر شي او خپلو اتباعو ته یې امر کړی چې په خوندي سیمو کې دې ځانونه پټ کړي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
آذربایجان د سه شنبه په ورځ د ارمینیا ولس بندیان د امریکا د منځګړیتوب وروسته خوشی کړي. دا خبره د ارمینیا صدر اعظم نیکو پاشنیان لاغه وروسته کړي چې د لویدیس په مرسته دغه دواړو ګاونډیانو د سولې خبرې پیل کړي. د تیرې میاشتې په نښتو کې د دواړو خواوو 216 احتیاطانه ووژل شول او بیا د امریکا په منځګړیتوب اور بند وسو. باکو او ایروان په 2000 او 1990 لسیزه کې د ناګورنو کاراباغ د جنجالي سیمې په تړاو تر اوسه څلور جنګونه کړي دي. د بنګلاديش چارواکو د سه شنبې پر ورځ ویلي چې د برېښنا کوډ د تخنیکي ستونزې له وجې د دغه هیواد 80% نفوس یا 130 میلیونه خلکو برېښنا له 2 ساعتونو دپاره قطع سوي. بنګلاديش په دې وروستیو میاشتو کې په اوکراین کې د روسیې د برید وروسته د انرژي د سخت بوران سره مخ سوی او د برېښنا د سپمولو لپاره په دغه هیواد کې په دوامداره توګه د برېښنا قطع کول یې نافذ کړی. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې تر اوسه دا نه ده معلومه سوي چې د سه شنبې په ورځ د څه بجې د دومره وخت لپاره برېښنا قطع سوې وه. د برېښنا د چارو د وزارت ویاند وویل چې د بنګلاديش شمال لویدیځ نه پرته په درست هیواد کې برېښنا د 2 ساعتونو دپاره قطع سوې او 130 میلیونه کسان یې اغېزمن کړي وو. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونګه د خبرونې لومړی رپورت ته.
طالبانو د حکومت د قانونو او پېټرولیم وزارت وایي د وسپنې او سربو د اتو قانون د قرارداد لپاره 250 کورنۍ او بهرنیو شرکتونو خپل وړاندیزونه دغه وزارت ته سپارلې چې تر 2 میاشتو به دغه قانونو د ګټونکو قراردادیانو نمونه اعلان شي. ځینې کاربوهان د زیربناو نشتون او د پانګونې قانون نشتوالی افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې په برخه کې د دوو سترو خنډونو په توګه ویني. اکرام شینواری رپورټ رالېږلې.
د طالبانو د حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت وایان مفتي اسمت الله برهان وایي چې د هرات په ولایت کې د اوسپنې او د غور په ولایت کې د سربو د قانونو د اجارې لپاره افغان او بهرني شرکتونو څخه یې 350 پورې وړاندیزونه ترلاسه کړي چې اوس دغه وړاندیزونه د ارزونې چارې روانې چې تر راتلونکو 2 میاشتو به دا بهیر بشپړ او د ګټونکو قراردادیانو نمونه به اعلان شي.
په همدغه 250 شرکتونو کې څرنګه چې موږ خپلو هیوادوالو ته او همدارنګه بهرنیانو ته ځینې شرایط په پام کنی ولیدی چې یو شرط ده هغه څه خدا دی چې هر بهرنی وګړی یا بهرنی شرکت چې دی په افغانستان کې سرمایه گذاری کول غواړي د ټولو څخه تر مخه به دوی یو افغان پارتنر باید لزان سره ولري. نو د افغان پارتنر په درلودلو سره به دوی راضي. نو دغه 250 پروپوزلونه چې موږ ته د اوس جمع سوي دي چې د ارزیابي او د چیک اپ حالت جریان لري، نو ان شاء الله ژر دي چې موږ به هغه برندگان اعلان کو په 2 میاشتو دنونه کې او په دې سره به په زورګونو انسانان ان شاء الله پر کار باندې بوخسي.
د دغه وټو قانون سلور د وسپنې قانون د ایران سره د افغانستان په سرحد کې د غوریان پولیسوالۍ کې او د سربو قانون د غور ولایت د تولک او شهرک پولیسوالۍ کې پراتی دي.
تقریبا 300 میلیونه ټنه اوسپنه پکې تثبیت شوې ده. نو دغه او پر زر کیلومتر مربع ساحه باندې آباد معدن دي. نو اوس موږ د اقتصادي کمیسیون په مشوره باندې پر سلورو بلاکونو باندې تقسیم کړی دي چې هر بلاک یې 250 کیلومتر مربع ساحه تشکیلوي. نو دغه څلور کانه چې د اوسپنې کانونه دي، نو پر دې باندې او د دې ترڅنګ په غور ولایت کې په تولک او شهرک ولسوالۍ کې هلته 2 نور پلزونه دي چې هغه یو د لید او زینک یا سربو جس دي، هغه مهم دغه درې منرالونه دي او په مجموع کې 8 کانه کې جاته معدن ترې جوړیږي. دغه اته معدنونه مو د اوس د اعلاناتو لپاره تقریبا سلور په زمیشت مخک وړاندې کړی ول.
د کلونو پټرولیم وزارت د کلونو د سپړلو او پیجر ورکولو هدف خلکو ته په لوی کچه کارمندل خي. وخت د طالبانو د رسیدو وروسته په تیر یو کال کې طالبان د حکومت د کلونو پټرولیم وزارت د کلونو د سپړلو لپاره ډیره هڅې کړې او تر اوسه د ډبرو سکرو کلونه یو شمېر افغان شرکتونو ته پیجر ورکړي چې افغان شرکتونه د ډبرو سکرو به پاکستان ته صادرې. خو په دغه موده کې سره سره کوم لوی کان نه افغان او نه هم کوم بهرني شرکت ته پیجاره ورکړ شوی دی. د طالبانو حکومت د اوږدې مودې راهیسې دغه چینایي شرکت سره په خبرو بوخته چې د لوګر ولایت د عینکو د مسو کان قرارداد د پخواني جمهور رئیس حمید کرزي د حکومت په دوره کې افغانستان سره لاسلیک کړی و. خو د یو لړ ستونزو له امله تر اوسه یې د سپړلو کار نه دی پیل شوی. د اقتصادي چارو ځینې افغان کارپوهان افغانستان کې د زیربناو نشتون په ګډون د اوسني نظام رسمیت نه پیژندل هم د کلونو په سکتور کې په لویه کچه د پانګې اچونې په برخه کې د پرتو خنډونو په توګه یادوي او وایي چې د دغو ستونزو سره په کېدو به د کلونو په سکتور کې په لویه کچه پانګونه په دې هېواد کې ونشي. د اقتصادي چارو یو کارپوه عبدالنصیر رشتیا د پانګونې په برخه کې د یو کلونو شتون هم د یوې ستونزې په توګه یادوي.
تا زمانی که نظام من حیث یک کشور
خغلی رشتیا ویل تر هغې چې یو نظام د یو خپلواک نظام په توګه د دنیا لخوا په رسمیت ونه پېژندل شي فکر کوم چې دا به ډېره ګرانه وي چې یو بهرنی شرکت راشي او د افغانستان په کلونو کې پانګونه وکړي. بله مسله د پانګونې د قانون مسله ده.
سرمایه
ګذاري یو چې اساسي قانون نشته چې له مخې نور قوانین ترتیب شي چې د قانون نشوالی هم د بهرنۍ پانګونې په وړاندې خنډونه راولاړوي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځنۍ صفه 1.2.0 په لنډو څپو 1.5.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
په کابل کې په کاچ خونیز مرکز د تیر جمعې تر خونړي برید وروسته په طالبانو فشارونه هم زیات شوي تر څو جنکو ته د ښوونې او روزنې د حقونو زمینه مساعده کړي. په ورته وخت کې د پیښې د قربانیانو کورنۍ وایي چې د سخت رواني فشار سره مخ دي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
په کابل کې پر کاچ خونیز مرکز تر برید وروسته د نړیوالو لوري د طالبانو څخه جنونو ته د زده کړو د حقونو غوښتنې زیاتې شوي. د پیښې د قربانیانو کورنۍ ادعا کوي چې د خپل توکمیستر او لامل په نخښه کیږي. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې د توکمیزو جنسیتي ملحوظاتو په نظر کې نیولو پرته ټول افغانانو ته د زده کړو حق ورکړي.
تر کورونو محدودې د کار منصبي او په درسي خونو کې وجل شوي دا د افغان ښځو حالت دی. زه طالب چارواکو غواړم چې د افغانستان د ښځو او نجونو بشپړ حقونه خوندي کړي او په کابل کې په ښوونیز مرکز د برید مجرمینو ته د نړیوالو معیارونو سره سم سزا ورکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي هم د طالبانو د باندنوي چارو له وزیر امیر خان متقی او د طالبانو د ښوونې او روزنې له وزیر حبیب الله آغا سره په کتنه کې پر کاچ ښوونیز مرکز برید محکوم کړي. تامس نیکولسن په یو ټویټ کې د اروپایي ټولنې د مشر لخوا د کاچ پر ښوونیز مرکز برید غندلې.
د کاج پر ښوونیز مرکز د خونړي برید وروسته د اروپایي ټولنې مشر جوزیف بوریل له طالبانو د ټولو افغانانو د امنیت غوښتنه کوي.
په ورته وخت کې د کاج د ښوونیز مرکز د قربانیانو د کورنۍ غړي ادعا کوي چې د خپل توکمیز تړاو له امله په نخښه شوي.
همیشه مردم هزاره مردمی که تشیع هستن مورد حمله قرار میگیرن که ای بار چون کاج شاگرد نبود که از تصنع باشد، کلش تشیع بود و انتحاری هم دستن دختران شد که در پیش روی وحیده انتحاری شد، کلشان دختران هزاره بودن.
در کچ به خونیز مرکز که در وجل شوی از دکون که کورانه وای چه لدغه پیخ اروس تا لسخت روانی پیشار سر لاس و گریوان دی.
اصلا او تا سخت است بزید ما که دنیا دزید دشو، اصلا جهنم است، ایج نمفهمم شو خو نمیرم، هر قدر خود دل میتم، هر قدر خود دل میتم، امیتر میشم که پاره میشم بخید که میگم در جایی باشم که صدای خی بکشم دیگه دل پاره پاره میشه از پاسی وایده.
در چهارو شنون که وید که پا افغانستان که پا خوانیز و مرکزونو با دقا دول بریدون دوام مکری او طالبان در دول بریدونو در مخنیوی توان نلری.
نو که طالبان چې راته استخباراتي تاریخ پر فعال هم کې بیا هم نسې کوي د مخنیوي او تیزه که ځینې طالبان څه پردو په بلګټو ته کار کوي هغوی په دې مسله کې لاس هم لري. نو دا یو په پروګرام او پروژه ده چې په لویه کچه باندې روانه ده او تر هغه چې دته خاص تدابیر ونه نیول سی نړیوالو سره د نړیوالو همکاري په دې کې جذب نه سي ګمان کوم طالبان پر تنهایی باندې وکړي چې د مخنیوي وکړي.
د کابل په جنوب لویدیځه څنډه کې د کاچ پر خونیز مرکز باندې د تیرې جمعې په ورځ په مرګونی برید کې 350 د کاونتي چې اکثریت یې نجونې وي وژل شوي او 110 تنه نورې پکې ټپیان شوي وي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
سپینې خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
تیر کال د تخلیه په بهر کې په زرګونو افغانان امریکا او یو شمیر اروپایي هیوادونو ته کډوال شول. په هرات ولایت کې په خوانی خبریاله ضیا ګل عظیمی چې اوس د امریکا په ورمانټ ایالت کې اوسیږي یو د هغو کډوالو نه ده چې په ډیر کم وخت کې ځان د ټولنې سره عیار کړی او اوس د نورو کډوالو د ځای په ځای کولو په یوې ادارې کې کار کوي. وحید فیضی ورمانټ ایالت ته ورغلی او دا رپورټ جوړ کړی.
نوم یې زیاګل عظیمی دی. په هرات ولایت کې شپږ کاله د خبریال په توګه کار کړی دی.
در افغانستان حدودا تا یک سال پیش ما مدیر مسئول خبرگزاری بانوان افغانستان بودم که بیشتر فعالیت های ما متمرکز بود در حوزه جنوب غرب به ویژه ولایت هرات و در حوزه اطلاع رسانی برای زنان کار میکردم.
مرمن عظیمی وای په افغانستان کې په سخت و شرایطو کې کار کړی او له هم په خپل کار ویاړي.
زنان افغانستان زنان نسل درد و نبرد هستند و کار خبرنگاری برای ما هم درد بوده، هم نبرد بوده و هم پیروزی بوده و خوشبختانه ما خاطرات بسیار خوبی از کارهای روزنامه‌نگاری در افغانستان دارم و تا سالهایی را که من فعالیت کردم در او کشور و برای زنان سالهای پر از افتخار، پر از پیروزی و پر از خاطرات بسیار خوب و پر از یک موضوع بوده که برای من فعلا که در دیار مهاجرت هستم وقتی به اونا فکر میکنم برای من لذت بخش است و احساس خوشی و غرور میکنم به او زمان.
خو مرمن عظیمی د نورو زرګونو افغانانو په څیر تیر کال د مخکنی جمهوری نظام تر سقوط وروسته د هیواد پریښودو ته اړ شوه.
که متاسفانه ما همه چیز رو گذاشتیم و آمدیم مهاجر شدیم. مثل من هزاران زن دیگه و من مثل هزاران زن دیگه مجبور شدم که کشور رو ترک بکنم چون دیگر در افغانستان من فکر میکنم زنان فرصت یا فضای برای نفس کشیدن ندارن، به ویژه زنانی که در حوزه روزنامه‌نگاری کار میکنن. پس از اینکه طالبان کنترل افغانستان رو به دست گرفتن همه شاهد هستند که زنان چه وضعیتی دارن، به ویژه زنانی که در رسانه ها کار میکنن.
که چه هم طالبان دانمانی چه در میرمنو پا کار او جواندی محدودیت لگوله، خو ملگری ملتون وایی چه افغان میرمنی پا سیستماتیک توگه لطولنی ورک شویدی.
چیزهایی که امروز از افغانستان شنیده میشه چیزهای خوبی نیست. مردم وضعیت خوبی ندارن، وضعیت اقتصادی در بدترین وضعیت ممکن قرار داره، مردم نان شب خود ندارن و به علاوه اینها محدودیت هایی که اینا برای زنان و به ویژه برای دختران در قسمت بسته کردن مکاتب ایجاد کردن خیلی واضح هست که رفتار اینا را و سیاست اینا را و نگرش اینا را در قبال مردم و به ویژه زنان نشان میده. بنابراین طالبان در حوزه دفاع از خود در قسمت حقوق بشر، آزادی بیان هیچ چیز من فکر میکنم برای گفتن ندارد.
ایوانوی کاری و رضی پیل کرده په هرات ولایت کې تر شپږو کلو کار وروسته په خوانی خبریال ضیا ګل عظیمی اوس د امریکا په ورمانټ ایالت کې د مهاجرینو د بیا میشتېدو په اداره کې د کلتوري سلاکار په توګه کار کوي. دا اداره افغان مهاجرینو ته د انګلیسي ژبې د زده کولو، کار پیدا کولو، مالی او ګڼو نورو مرستو په برخه کې کار کوي.
زمانی که من اینجا آمدم حدودا 4 ماه پیش ما فعالیت یا کار خود با اجنسی اینجا که با مهاجرین افغان کار میکنم کار خود شروع کردم و در یه اجنسی به عنوان تسهیل کننده ادغام فرهنگی کار میکنم و مشخصا در بخشی که کار میکنم به مهاجرین تازه وارد کمک میشه که چگونه بتوانند بهتر در جامعه جدید مدغم بشن و زندگی خود در اینجا به بهترین شکل بتوانند پیش ببرند.
د میرمن عظیمی ترڅنګ شاوخوا لس نور افغانان هم په دغه مرکز کې کار کوي. چرواکی وایي د دې ټولنې لپاره د افغانو همکارانو کار ورته ډیر اړین دی.
It's essential.
د دوی کار ډیر اړین دی، د کلتور ادغام برخه ده. د زده کړو یو بهیر دی چې په ورمان تیالت کې څنګه کار کیږي. ضیا ګل اعظمی په دې برخه کې له موږ سره کار کوي او د هغو ټولو تر سلو زیاتو افغانانو چې دلته راغلي دي لپاره معلومات چمتو کوي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واورئ.
د تیر یو کال په اوږدو کې قریب او 10000 افغانان امریکا ته راغلي او د یو کال په موده کې دلته د نور افغانانو په مرسته او لارښوونو نوې ژوند پیل کړی دی. متیو لابد انډیانا ایلت کې د همداسې افغانانو په اړه رپورټ جوړ کړی، تاسو ته دراورو.
انډیانا ایلت راغلي زیاتره افغانان د امریکا د ژوند چاپیریال او قوانین سره نابلده دي او هر څه ورته ناشنا دي. خودل ته د حیات خان غوندې پوخانی راغلی افغانان شته چې دوی ورته خپل مشکلات او ستونزې وړاندې کی او هغوی ورته لارښوونې وکړي او مرستې ورسره وکړي.
خو ډېرې افغانان دي دلته چې پوخا راغلي دي، د نوي افغانانو سره په ډېرو برخو کې ورسره کومک او مرسته کوي. نو که فرض مثال د کور د اسبابونه واخلي تر موټر پورې د سابق افغانانو سره مرسته کړې دي او همدارنګ د ورځنی په چارو کې چې هر رقم خدمتې د افغاني چې تیر کولو کې راغلي د افغانانو ته خپل رسیدګي کوي.
حیات خان د خپل کاري وخت په جریان کې او همدارس کار نه پس په خپل دیره کې د نو راغلو افغانانو مشکلات اوري او مشورې ورکوي.
ډېر افغانان خودلته دی او اوس خو څنګه زیاتره راغلي د خپل کیسونو په اړه باندې ډېر مراجعه کوي او پخې کې کڅه زمنګ د وسی هغه ور سره کو او بازي د سې چې مو پورې مربوط نه نو به موږ ورته هغه مرجع ته معرفي کو چې دا مرجع کول شي چې په دې کې تاسو سره کومه کوي.
زیات کوم خو بس دا کوم ملګری چې د پخنی چرغلي د حیات خان دی دغه مکس را وخا چې پارا برخه کې لري انتیا کې کومه کوي چار استون زوی دی حل کوي بازه نه خپل دفتر لري چاغه کې مستون زوی هغه ته حل کوي چې په دغه غنل لري نو کې مستون زنده شته نن سبا.
بلخو انډیانا کې د استر ګودام یا د کولډ سټوریج مالک شریف صدیق وایي چې په خپل ګودام کې د 19 راغول افغانانو ته کار زمينه برابر کړی ده. شریف صدیق چې پلار افغان او مور امریکایی ده وایي چې خپل پلرني وطن نه راغلي افغان وطنوالو ته کار ورکول ځان ته د اطمینان یو سبب ګڼي.
Helping people gives us satisfaction, all of us. Tim and I, my brother,
زاوز ما ورور تیمور د خپل افغان عزیزانو سره د سخت وخت کې مرسته کول خپل فرض ګڼو او دا خدمت راته یو سکون راکوي چې موږ د خپل افغانستان لپاره یو څه
وکړو.
د شریف صدیق سره په دې ګودام کې کار کوونکي نوی راغلي افغانان د خپل کاري چاپیریال او امریکا کې د افغان وطندار سره د کار کولونه ډیر راضي دي.
از خانواده صدیق، شریف صدیق، همراه برادرشان تیمور صدیق اینا مرا زیاد کمک کردن و من خودم هم کوشش تلاش کردم که یک جای برسم و در ویر هاوس کار را شروع کردم. بسیار خوبتر پیش میرم در اینجا، تمام چیزا را، تمام پروگرام هایی که در ویر هاوس هست، سیستم استاک و موضوعات که یک شخصی که در امریکا زندگی کرده و از امریکا یاد گرفته امورا ما هم یاد گرفتیم به اینجا.
اندیانا حالت تراغلی نوی افغانان د خپل تیر کال په مده کې د هغو افغانانو د مرستو او همکاریو او لارښوونو نه ډېر خوشاله دي چې دوی ورسره مخ شوي دي.
امروی افغان خود کار میکنیم، امروی افغانان خود د یک شرکت کار میکنیم، با اتفاق کار میکنیم، بسیار زیاد خوش هستیم. من بله،
ما امید از این نداشتیم که شرکت افغانی به در امریکا کار کنه.
انډیانا میشته افغان سوداګر شریف صدیق وایي چې امریکا کې هر چاته فرصتونه موجود دي او نوی راغلی افغانان دا ورته لري چې د دې فرصتونو ګټه واخلي.
Yes, absolutely. Most of the people
انډیانا داسې دلته افغانستان د افغانستان په شان هوا او موسم لري. دلته راغلي افغانان ډیر خوشاله دي او په راتلونکي کې د کار خپل فرصتونه لري.
د شمیرو لمخې قریب 200 افغانان د امریکا انډیانا لته راغلي دي او همدغه خار کې نوې ژوند پیل کړی دی. افغانان انډیانا ته د خپل نوې کور نوم ورکړي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا تلویزیون، انډیانا.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
په مراکش کې د پخوانی ودانی او کاروان سرایونو بیا رغول پیل شوې دي. د کلونو په تیریدو سره په دغه هیواد کې هغه پخوانی ودانی چې د کاروانونو د تګ راتګ لار او په سر د مسافرو د استوګنې پلور او پیر لپاره جوړې شوې وي، د لمرزت لرو په حال کې وي. نور حال په دې رپورت کې.
فیس په مغرب یا مراکش کې هغه دویم لوی خار دی چې د خپل صنایعو او پخوانی ودانیو په ځانګړي توګه د کاروان سرایونو چې په فندق مشهور وو په لرلو لوړ شهرت لري. فندق د مراکش د کاروان سرایونو او د سوداګریزو غونډو راکړو ورکړو مرکزونه وو چې د سوداګریزو لارو په اوګدو کې ودان شوي وو. خو د کالونو په تیریدو سره د دغو ودانیو حالت خورا خراب شوی وو او هغه صنایع چې دلته جوړیدل او پلور کېدل لمینځه تللی دي. اوس د فیس خار د پراختیا او بیا رغونې ادارې په مشرۍ او د متحده ایالاتو په 1.8 میلیون ډالر مرستې د دغه ودانیو د میراثونو د ساتنې او د سیلانیانو د راجلبولو لپاره د بیا رغونې یو پراخه پروژه روانه ده.
نور د بیا رغونې په حال کې دي. دیش فندقه په بشپړ ډول رغول شوی دي او لاس نږدې هوټلونو د پاموړ برخې رغول شوی دي. هر هغه څه چې 1.6 دي او همدارنګه په دولت پورې اړه لري بیا رغول کیږي او دا خورا مهمه ده په ځانګړې توګه د صنایعو د ساتنې په برخه کې.
په دغه فندقونو کې د ګنډلو او اوبدلو ترڅنګ دودیز کمربندونه، د لرګیو دودیز توکي، د لرګیو سطلونه او د پیتلو لوخي او داسې نور سیزونه جوړېدل. د فندق د بیا رغونو د هنرمندانو لپاره یو مهم فرصت دی. لدی شو څخه ډیر کسبګر اوس مهال په دریو رغول شویو کاروان سرایونو کې ټول ورځ کار کوي. تر رغونې د مخه دلته هیڅ کار نه کوو او دغه سیمه ناامنه ګڼل کېده او د خلکو پر مخ تړلې و.
زدل تل ډیرو سیلانیانو سره وینم. مخکې له دې چې بیا رغول شوی کاروان سرای ته راشم، ما ته دا فرصت نه و چې له سیلانیانو او یا پیرودونکو سره ووینم او اوس مونږ په یو سیاحتي سیمه کې یو.
ستونین، لاهسور او لیکباج په 14مه پیړۍ کې ودان شوي دي او د فیس تر ټولو زاړه د پیر یا خرڅلاو مرکزونه دي. له دغو بیا رغول شویو کاروان سرایونو څخه اوس هر ورځ له 10 تر 10 سیلانیان لیدنه کوي.
دا په رښتیا چې ښایسته دی. دا واقعا ښکاري. د لرګیو کار په زړه پورې دی. د پخواني نه اوس له بیا رغونې نه وروسته بدلونونه ډیر په زړه پورې ښکاري. دا پر اطلولو او لیدلو ارزي.
په فیس کې د ګرځندوی ادارې مرستيال وایي اوس د غرغونه د بهرنیو سیالانو لپاره یو نوې دلیل دی چې د فیس د خارنه لیدنه وکړي. احسان لاریوزی، امریکا غک، واشنگتن.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او به طرف معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غک آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.